د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربان لپاره د یوې عملی طرحې جوړول وي. شنون کې بیا وایي امریکا هڅه کوي چې د فشار له لارې طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته حاضر کړي. نور مسائل هم لرو خو په سر کې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
سر کې د څو خبرونو سره کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاج محمد محقق د زوی د مړینې له کبله د تسلیت او خواخوږۍ لپاره نن د هغه کور ته ولاړ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون خپله پریکړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې ده. او د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثري څوکۍ ګټلې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاج محمد محقق د زوی د مړینې له کبله د تسلیت او خواخوږۍ لپاره نن د هغه کور ته ولاړ. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن پر خپله ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړ. له ولسمشر سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور چارواکي هم ملګري ول. د ښاغلي محقق زوی محمد باقر محقق پرون په خپل کور کې د بل ورور حسین محقق لخوا په ډزو وژل شو. ولسمشر غنی په نړیوالې شاری غونډې کې د ګډون لپاره عربي متحده اماراتو ته تللی و چې نن تر غرمې وروسته بیرته کابل ته ستون شو. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکی ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړې دي. ارګوایي هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وسي له دوی سره شریکېږي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینه پال
د تاوتریخوالی د ختمېدلو او د اوربن پاړه کچیرته د ډاکټر صاحب خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمن شي کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین تیر شپه پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو په هیئت کې مولا برادر، مولا محمد فاضل مظلوم، مولا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی شامل و. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نور اقداماتو بحث سوی دی خو په اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد هم چې د سولې د مذاکرو په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړه ورسره شریکې شوې دي. د دغه کمیسیون وایي ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړه تحلیل او تجزیه کړي.
د ټاکنې شکایتونو کمیسیون خپلې پیسې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راستولې دي. زمونږ د تخنیکي او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. د هغې تحلیل او تجزیه نه به وروسته هغه محل نه چې تفتیش کېږي، هغه محل نه چې تفتیش بیا شمېرنه کېږي یا هم ځانګړي تفتیش ته تللي، د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې دواړه کمیسیونونه دي باید په همغږۍ ژر تر ژره د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره کار وکړي. بلخ افغان حکومت له سریلانکا سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د هوایی دهلیز د جوړېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل د مالی وزارت سرپرست د سریلانکا له ولسمشر سره د افغانستان او هغه هیواد ترمنځ د مستقیم هوایی دهلیز پر جوړېدو چې هر اونۍ به مسافر او سوداګر توکي ولېږدوي ټینګار وکړ. ښاغلی مسجدی زیاته کړه چې د هوایی دهلیز تر جوړېدو وروسته به له دغه دهلیزه تازه او وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او ځینې کم پیدا خاورین توکي د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثر څوکۍ ګټلې دي. د دغو نتایجو له مخې د علیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیزه پارلمان 48 څوکۍ وګټلې. دغه ګوند تیرو ټاکنو کې 55 څوکۍ ګټلې وې. د آذربایجان د انتخاباتو د کمیسیون مشر مظاهر پناهوف نن وروسته لغه چې د 80% انتخاباتي حوزو نتایج اعلانول، د انتخاباتو د قسمي نتایجو په اړه خبرې وکړې. هغه نوماندان چې ځانونه یې خپلواک اعلان کړي وو او اکثر یې د واکمن ګوند ملاتړي دي په پرونیو انتخاباتو کې د پارلمان پاتې نورې څوکۍ خپلې کړې دي. د اوسکار جایزو د ورکړې مراسم تیر شپه په امریکا کې ترسره سول او افغانستان هم له دې جایزو به برخې پاتې نه سو. د نجونو د سکیټ بورډ په اړه فلم د غوره لنډ مستند فلم جایزه وګټله. د دې فلم جوړونکي کارول دیسنجر او الینا اندریچوا په ګډه دا جایزه ترلاسه کړه. میرمن دیسنجر په دې مناسبت وویل چې هغې کلونه په افغانستان کې کار کړی دی. دا وای مال 2015 کال راځي په افغانستان کې کار کړی او دا فلم د دې هیواد انجونو ته زما د مینې لیک دی. د پرازیت په نوم د جنوبی کوریا یو فلم د غیر انګلیسي ژبې تر ټولو د غوره فلم جایزه ترلاسه کړه. خواکین فینکس په جوکر یا ټوکمار فلم کې د لوبېدو لپاره د اوسکار جایزه وګټله. دغه راز رینی زلویګر په جودی فلم کې د خپل رول لوبولو له کبله د تر ټولو غوره ښځینه لوبغاړي جایزه واخیستله. ډېر شمېر فلمي ستوري سږ کال د اوسکار جایزې ته نوماندان ول. او په چین کې چارواکو نن وویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 90 نورو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی چې له دې جملې 90 کسان یوازې په هوبې ولایت کې مړه شوي دي. له دې سره په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمېر 908 کسانو ته ورسېد. د خبرونو پای.
دوستان اوس هم د هوا د حالات وړاندوینه چې هم زما همکار فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات تاسې اټکل کړی دي. کابل اورښت لوړه درجه 1.1، هرات اورښت لوړه درجه 13.8، کندهار اورښت لوړه درجه 14.1، مزار شریف اسمان پراګ د اورښت احتمال لوړه درجه 12.1، او د جلال آباد ښار اسمان اورښت لوړه درجه 13.8.
خبرونه او د هوا حالات مول ازادي رادیو واوریدل وړاندې په خبرونه کې. او رئیس افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند لپاره د عملی طرح جوړول وي. ولسمشری معنی وایي دوی له پرمختګونو نه خبره نه پاتې کیږي.
د ډاکټر سیف خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شریک کیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړو عملی کولو ته چمتووالی روان دی.
د تخنیکی او عملیاتي برخه همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي، هغه مهم نه شته چې بیا شمېرنه کیږي، د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
په افغانستان کې د ورزشکار انجونو په اړه یو مستند فلم د اوسکار جایزه وګټله.
دا راته ستر ویار دی. دا ښه خبره ده چې افغان انجونو په اړه یو فلم دا ډول توجه جلب کړی ده.
په ځینو نورو مسلو هم راپورونه لرو او دا هم اوري چې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو مړینه له 900 پورته شوې. شپږ بجې او 9 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربن لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. د افغانستان ولسمشرۍ معنی وایي هر کله چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنۍ چارو وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپۍ په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو باندې خبرې کړي. ارګ مانی وایي هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان د وخان مینپال د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د تاوتریخوالي د ختمېدلو او د اوربند په اړه کچیرته د ډاکټر سیف خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شریکي دي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټ کې لیکلی چې د دغه خبرو اترو پر مهال د طالبانو په هیئت کې ملا عبدالغنی برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخوا او امیر خان متقی شامل و. شاهین لیکلی په دې کتنه کې د مذاکراتو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد بیا چې د سولې په مذاکراتو کې د امریکایي هیئت مشري کوي، د تیر ماخام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دي ناجي انوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد هڅه کوي څو د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره یو عملي طرحه جوړه کړي.
د سولې په خبرو اترو کې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند د ټینګښت لپاره یو عملي طرحه اړینه ده، او خلیلزاد هڅه کوي چې دا عملي او جامع طرحه ولري.
خو افغان حکومت تر دې وړاندې یوازې پوربند ټینګار کړی و. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي د سولې په برخه کې تر اوسه پورې مهم پرمختګونه شوي او دا مهال د تاوتریخوالي د کمیدو د سولې هوکړه لیک د لاسلیک لپاره د ځای د مشخص کولو په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو باندې په جزئیاتو خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره اونۍ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوالو سره وکتل او د افغان سولې په اړه یې ورسره وروستي پرمختګونه او مسایل شریک کړل. په کابل کې د امریکا سفارت د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي و ښاغلي خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. که څه هم په دغو مذاکراتو کې په څو ځلي د سولې د هوکړې د وروستۍ کېدو د احتمالي لاسلیک په اړه خبرې شوې دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه هوکړه لیک لاسلیک کړي.
و موریدل چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. بلورتا د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي امریکا په دې هڅه کې ده چې د فشار له لارې طالبان دې ته چمتو کړي چې تاوتریخوالی کم کړي. که څه هم د دوی په باور تر اوسه امریکا او طالبان د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ له افغان کارپوه خالد سادات سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د طالب او امریکایي مرکچیانو وروستۍ لیدنه په څه معنا ده.
تر هغه ځای چې موږ پوهېږو معلومات لرو، امریکا کوښښ کوي طالبان باید جګړه ییز حدلاس اخیستلو هدف ته راوګرځوي. په دې مفهوم باندې که چېرته طالبان اوربند نه کوي، د اوربند بدیل باید را پیدا شي. تر اوسه پورې امریکایان په دې باندې مصروف دي، خصوصا خلیلزاد او د دې ټیم چې څنګه کولی شي د طالبانو سره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې خشونت راکم شي یا جګړې د کموالي لپاره. اما طالبان تر اوسه پورې دې فرمول کې مخکې نه دي تللي. پرمختګ لپاره عملی او همدارنګه په نظریاتي لحاظ باندې ډېر مشکلات لیدل کېږي، ډېرې ستونزې لیدل کېږي. نو په ټوله کې زه باور لرم دغه ناستې او دغه اوسنۍ د مذاکراتو لړۍ چې بیا پیل شوې ده د جګړې په ختمولو همدارنګه د جګړې د سطح د راکمولو لپاره ترسره کېږي. دغه دې فرمول ته په کتو سره زه فکر کوم چې خلیلزاد به ونه توانېږي چې طالبان قانع کړي.
څه فکر کوئ چې دغه خبرې اترې چې پیل شوې دا به د سولې هوکړه لیک ته کومه زمینه برابره کړي؟
د طالبان او امریکایان په خپل منځونو کې د ډېر مسایل لري چې هغه باید حل شي. حد اقل د جګړې یو وړخ دی چې مهم عنصر همدارنګه د امریکایي حضور په افغانستان کې صفر ته راتلل دا بله فرضیه ده چې طالبانو تعریفي له ځان سره. همدارنګه د طالبانو راتلونکي لپاره چې امریکایان څه کولی شي، امریکایان څه ګرنټي ورکولی شي، ضمانت ورکولی شي، دا هغه څه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مطرح کېدلی شي. اما په ټوله کې د سولې دایمي سولې لپاره یو اساسي توافقنامه او اساسي هغه قرارداد چې باید لاسلیک شي او دوه قاعدې چې هغه حقوقي قاعده او سیاسي قاعده ایجادول شي هغه د افغان حکومت طالبان ترمنځ مستقیمه کتنه د مستقیمه مذاکرات دي چې هغه ته باید لاره هواره کړي. هوکړه یا د مشکلاتو د حل موازنه کولی شي د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ د راتلونکي د سولې توافق لیک او همدارنګه د سولې توافقنامې د لاسلیک لپاره یو زمینه مساعدولی شي.
که چیرې خلیلزاد ونه توانېږي چې د طالبانو قناعت راحاصل کړي، دوی به له دې وروسته حاضر شي چې بین الافغاني خبرې اترې پیل کړي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
دوه فرضیې دي. یو فرضیه د خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ چې د امریکایي سیاست نه دي ورته ګوري، یعنې په دې معنا باندې که چېرته خلیلزاد کوښښ کوي چې د طالبانو سره مخکې لاړ شي او پرمختګ وکړي. دا باید داسې یو چوکاټ تعریف شي چې هغه د امریکایانو لپاره قابل د منلو اوسي. اما که چېرته خلیلزاد ناکامیږي او خلیلزاد هڅه ناکامیږي، بیا دا اړخ د طالبانو پورې اړه لري. زه باور لرم چې دا د ډېرو ستونزو حل ته بیا طالبان او امریکایان په خپلو کې مسلې حل کړي، هغې نه وروسته بیا د افغان حکومت سره د مستقیمو مذاکراتو لپاره ډېره پرمختګ لاره زمینه او زمینه ایجادېدلی شي.
سیاسي شنونکی خالد سادات و چې ویل یې امریکا په دې هڅه کې ده چې د فشار له لارې طالبان دې ته چمتو کړي چې تاوتریخوالی کم کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو له لورې د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې دي. د کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی بل دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړې تحلیل او تجزیه او بیا شمیرنې ته عملیاتي پلان جوړ کړي. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا د چټکتیا غوښتنه کوي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
له شاوخوا ایبینی میمیاشت جنجالونو وروسته نن دوشنبه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره په رسمي ډول خپلې پریکړې شریکې کړي. د دغه پریکړو پر بنسټ به د یو شمېر هغو محلونو رای بیا وشمیرل سي کومې چې د انتخاباتي ټیمونو لخوا یې د اعتبار په اړه شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان ذبیح الله سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی به اوس دغه پریکړې تحلیلوي او بیا به ورته عملیاتي پلان جوړوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون پلیفایسی شاکر خلوه کمیسیون تا راستولی دی زمونگا دی تخنیکی و عملیاتی برش همکاران با دیاغی تحلیل و تجزیه کوی دیاغی تحلیل و تجزیه نبا ورستا اغا محل نج تفتیش کی گی اغا محل نج تفتیش بیشمیل نی کی گی یا هم ځنګړی تفتیش تللی دی هغه په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
د ښاغلی سادات په خبره د یو لک و ډیر زره رایو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون په دې پریکړه کې راغلی چې لاس سلنه به د نمونی یا بیلګې په توګه ترې اخیستل کیږي. همدارنګه د یو لک 2012 رایو نه به 15 سلنه نمونه اخیستل کیږي. دا به څارل کیږي او په اړه به پریکړه کیږي چې لسر نه څومره رایو وشمیرل سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د همدغه رایو په اړه چې نږدې 300 زره رایو کیږي د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ اعلان جیوي او غوښتنه کیده چې باید بیا وشمیرل سي. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو د چارو په چټکتیا ټینګار کوي. له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
د انتخاباتي کمیسیون ته پکار ده چې هغه فیصله چې د شکایت کمیسیون په دې ترلاسه کړې دي د تطبیق لپاره یو کرا او جامع پلان جوړ کړي. کوم کارونه چې په ولایت کې کیږي، کوم کارونه چې په کابل کې کیږي، پایله هر کې یو تقسیم اوقات به جوړ شي. دواړه کمیسیونونه لخوانه چې دغه فعالیتونه چې پاتې دي په څو ورځو کې ترسره کیږي. دا نه چې یا هفته تنها دوی په مکتوبونو باندې سره بحث ولري چې مکتوب راغلی که مکتوب نه دی راغلی. نو موږ جدي غواړو چې لږ تر لږه خلک باید پوه شي چې د دغه پروسې هغه وروستنۍ پایلې په کوم ورځ باندې اعلانېږي.
له دې سره د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم ویاند رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو دواړه کمیسیونونه دي زر تر زره د قوانینو په رڼا کې نور له وخت وزن مخنیوي او وروستۍ پایلې دي د خلکو سره شریکې کړي. همدارنګه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خزون هم ازادي راډیو ته وویل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دي په پوره شفافیت دغه بهیر وڅاري ترڅو د دوی پریکړې تطبیق او پاک رائے له ناپاکو جلا سي. د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه نږدې 15 میاشتې تیرې کی خو لا هم وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا تیر ورځ ویلي وو اټکل کیږي چې د بهیر به نږدې یو میاشت نور هم وخت ونیسي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت ویلي د پولیسو هیڅ یو امنیتي منصب نشي کولای چې له رسنیو سره اطلاعات شریک کړي. د وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې د وزارت د ستراتیژیکو او عامه اړیکو ریاست پرته د پولیسو هیڅ یو اداره د اطلاع رسونې په برخه کې مسؤلیت نه لري. دا چې په دې برخه کې اندېښنې او حل لارې څه دي په دې اړه خاطر پردیس دا راپور راستولی.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت په تازه اقدام کې خپل ټول امنیتي ادارو ته امر کړی چې ورسره د رسنیو او ټولنیزو پاڼو لارې معلومات نشي شریکولای. د وزارت د دوشنبه په ورځ په خبرو شوې اعلان کې ویل د پولیسو د قانون پر بنسټ لدی ورسره د پولیسو هیڅ یو امنیتي منسوب یا ادارې نشي کولای د خپل اسناد او مقرریو تبدیلیو ترفیګانو د امنیتي ناستو نقل وسایتو وسلو تجهیزاتو انزورونو او د عملیاتو جزئیات د ټولنیزو پاڼو لارې او یا هم له رسنیو سره شریک کړي. په اعلان کې راغلی چې هیڅ یو امنیتي منسوب نشي کولای له رسنیو سره د لاسترالو یا د جنایي عملیاتو او یا هم پر رهبری انتقادي مرکه وکړي. د دې اعلامیې په برخه کې دا هم ویل شوی چې د کورنۍ چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو لوی ریاست پرته د پولیسو هیڅ یو اداره رسنۍ ته د اطلاع رسونې په برخه کې مسؤوله نه ده، خو په اعلامیې کې راغلي چې د اړتیا په صورت کې د پولیسو منسوب د ستراتیژیکو اړیکو ریاست د لارښوونې سره سم له رسنیو سره خبرې کولی شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نن ورځې په خبره شوې اعلامیې کې همدا شان ویل شوی چې دغه اقدام رسنۍ ته د تیتو نامنظم اطلاعاتو د خپرېدو د مخنیوي په هدف شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر مانی یاد هدف ته په پام سره کورونی چارو وزارت دغه اقدام ستای خوای په ولایتونو کې امنیت قمندانان کولای شي په منظم ډول رسنیو خبريالانو سره خپل معلومات شریک کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی:
بر اساس قوانین پولیس او برای
د پولیسو د قانون پر بنسټ مهمه ده چې د پولیسو ځینې مسائل محرم پاتې شي او هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي باید مسؤلانه اقدام وکړي. خو د اطلاع رسونې په برخه کې خنډ نه دی پکار. په ولایتونو کې امنیه قماندانان کولی شي په منظم ډول له رسنیو او خبریالانو سره خپلې برنامې ولري او معلومات شریک کړي.
ښاغلی صدیقی وایي افغان حکومت رسنیو ته د اطلاع رسونې په برخه کې ژمن دی او په دې برخه کې لازم اقدامات هم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره شوې اعلامیه د رسنۍ د قانون خلاف عمل بولي. د دې کمیټې د عدالت غوښتنې برخه مسؤل صدیق الله توحید الله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له لوري خپره شوې اعلامیه د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. دوی باید وپوهیږي چې رسنۍ اطلاعاتو ته باید لاسرسی ولري او دا د دوی مسلم حق دی.
خان بگویان همه حق دارند که مصاحبه بکنند.
دا په داسې حال کې چې تیر اونۍ یو شمېر رسنیو په یو احتجاجي غونډه کې په یو شمېر دولتي ادارو انتقاد وکړ چې په خپل وخت اطلاع رسونه نه کوي او دوی د خپلو خبرونو راپورونو په جوړولو کې لستون سره مخ دي. دوی په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په کونړ کې دنی عالمان وایي په خپل هڅو سره یې په یاد ولایت کې په بادو کې دنجونو ورکولو دود کم کړی او هدف یې دا دی چې د دوی په باور دغه غیر اسلامي او غیر افغاني رواج په بشپړ ډول ختم کړي. له کونړ پرې زموږ همکار روح الله انوري دغه راپور چمتو کړی.
د کونړ دینی عالمان وایي په بادو کې د خزو ورکول یو غیر شرعي عمل او د خزو په وړاندې تاوتریخواله دی، نو ځکه یې هڅې پیل کړي چې دغه دود په بشپړ ډول ختم کړي. د علماو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیار ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې کار شوه او اوس حد اقل ته را رسیدلې ده.
جرګه به کوله، سوله به کوله، د سړی په حق به کوله، خو قرباني به خزوه. دا کار اسلام حرام بلل دي. اوس لله الحمد چې د علماو په ځانګړو هڅو باندې او د هغې په دعوت او تبلیغ باندې او د تعلیم په وجه باندې دغه ستونزه تقریبا زموږ په ساحه کې حل ده. اوس دا یو جرم دی چې څوک دا کار کوي چې سوله کوي، جرګه کوي، دشمني ختموي، خو ولې د یوې مېرمنې او د یوې ښځې ژوند په هغې کې قرباني کېږي.
د کونړ ولایت قومي مشران هم وایي چې یو وخت د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه په بدو کې د نجونو په ورکړه کوله سو دواړه کورنۍ سره خپلې شي، خو ډېری وختونه په بدو کې ورکل شوې نجونې د مقتول د کورنۍ لخوا له بد برخلیک سره مخ شوې دي. د دوی په خبره چې اوس د جرګې خلک په بدو کې د نجونو په ورکړه ټینګار نه کوي او دا ورته یو غیر شرعي عمل ښکاري. قومي مشر حاجي حیات الله وایي:
خو واقعا چې دا یو رواج دلته ګرځېدلی په دې علاقه کې مړی به وشو، بیا به خلک راتله جرګې ته به کېناسته او هغې کې بیا بدو کې ښځه ورکوله چې دا یو سوره دوه سوره دا سپینګیري هم په دې باندې پوه شي. دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو، پښتونوالي سره ټکر دی. بد به چا وکړل، بیا به ښځه چې هغلته واده شوه لا بړه هغه بېچارګۍ به زوره کولا ته مال په بدو کې راکړي ته خماله ده کړي والا به ټکوله به ډیر نه خپل به تیرې دي نو البته اوس هر ځای کې جرګه کینی مړ مړ جرګه نو خځې پکې نور کې به بدل کړي
د خزو چارو مسولین وای په بدو کې د سوري په نوم د خزو د ورکړي خلاف د دینی عالمانو په هلو ځلو کې شریکتي او تر اوسه یې خ نتیجه ورکړي د خزو چار رئیس میرمن سهیلا بابر آزادی رادیو ته وویل
منګا په دې کال کې چې کوم ارقام لرو په دې کې زمنګا په بدو کې ورکول ډیر کم شوی دی ځکه چې ټول خلکو ته منګا دغه اماګاهي او کمپاینونه په ولسوالیو کې کړی دی د ممبر د لارې نواز نصیحت شوی دی او ډیری بد نتیجې ورکړلې هغه خزه چې په بدو کې تیری دی یعنی منګا ته بیرته عریضه شوی دی د دې کورنۍ سره ډیر مشکلات پیدا کړی دي ډیر خوشونت سره لاس او ګریوان ده
په کونړ کې دینی عالمان قومي مشران او د خزو چارو ریاست مسولین په داسې حال کې په یاد ولایت کې په بدو کې د خزو ورکولو د کمیدو خبره کوي چې اوس هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې خلک خپلې دښمنۍ او قتلونه په بدو کې د نجونو په ورکړه یو بل ته په ښکاره بخي خو په سوره کې ورکړل شوو خزو ته بیا هم د دښمن په سترګه کتل کیږي او د ژوند تر پایه د وژل شوي کس د کورنۍ د غړو پیغورونو وهلو او ټکولو سره مخ وي دینی عالمان وای په بدو کې د نجونو ورکول یو ناروا عمل دی او باید چې قومي مشران جرګماران او خلک د غیر شرعي پریکړو لکولو ډډه وکړي
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په چین کې د کورونا وایروس له کبله د وژل شوو شمیر 900 ته لوړ شوی دا خبره نن د چین چارواکو اعلان کړې په اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې
په چین کې د کورونا وایروس ډېرې مثبتې پیښې په هوبای ایالت کې دي یو نوي کسان په دې ایالت کې په کورونا وایروس اخته سوي دي دا هغه ځای دی چې لومړی ځل په دسمبر میاشت کې دا وایروس ولیدل سو په ټول چین کې 24,101 مثبتې پیښې لیدل سوي دي له چینه د باندې په 24 هیوادونو کې 300 پیښې تایید سوي دي د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دغو کسانو کې یو مړ سوی دی چین له انتقاد سره مخامخ سوی چې په لومړي سر کې د دې وایروس مخه سمه ونه نیوله په ځانګړې توګه کله چې هغه ډاکټر له همدې ویروس مړ شو چې د ویروس په اړه خبرداري ورکړی وو د ووهان په روغتون کې 14 کلن ډاکټر لی وینګ یانګ په دې ویروس اخته سوی وو او د جمعې په ورځ مړ شو د ویلي وو چې د ووهان پولیسو یو میاشت مخکې نیولی وو چې ولې د مرګونی ویروس په اړه اوازې خپروي د چین حکومت بشپړه شارونه قرنطین کړي چې دا ویروس نور هم خپور نسی د چین د هوبای ایالت شونځي به د مارچ تر لومړۍ نیټې تړلی وي د ټي بي اس تلویزیون د راپور له مخې جاپان په قرنطین سوی بیړۍ کې د کورونا وایروس یو سل ډیرش مثبت پیښې ثبت کړې دي د اوکراین د روغتیا وزارت وویل چې پرون د یکشنبې په ورځ لدی بیړۍ یو اوکراینی چې په کورونا وایروس اخته سوی وو ل بیړۍ څخه راستل سوی او په ځای روغتون کې بستر سوی دی د بلش تر لږ څوارلس ورځې په یو بیله خونه کې ساتل کیږي په دې بیړۍ کې 25 اوکراینیان سپاره وو په بیړۍ کې مسافر ته ویل سوي چې له خپرېدو څخه د ویروس د مخنیوي په خاطر د ټول په خپلو خونو کې دننه پاتې سي دا بیړۍ په پنجاپان کې په قرنطین کې پاتې وي یو بل بیړۍ چې په هنګ کانګ کې له تیرو څلور ورځو راهیسې درول سوي وه نن یې مسافر ته د وتلو اجازه ورکړل سوه په دې بیړۍ کې 3,600 کسان سپاره وو
له ملالۍ بشیر سره پاتې کیږو اوس یې د هغه مستند فلم په اړه راپور اورو چې اوسکار جایزه یې ګټلې
د سکیټستان په اړه مستند فلم جوړونکی کارل ډیسنجر نومیږي دی د یکشنبې په ورځ په لاس انجلس کې د اوسکار جایزو په غونډه کې افغان نجونې زړورې وبللې په افغانستان کې ډېر نجونې نسی کولای سپورت وکړي ډیسنجر وویل په سکیټستان خیریه موسسه کې ښوونکي افغان نجونو ته زړورتیا ورزده کوي دی د جایزې ګټلو په اړه وویل دا راته یو ستر ویاړ دی دا ښه خبره ده چې افغان نجونې او د افغان نجونو په اړه یو فلم دا ډول توجه جلب کړې ده ما د تیرې پیړۍ په اخیری روبه کې اوسکار جایزه ګټلې وه او ښه احساس لرم چې یو ځل بیا مې دا جایزه خپله کړه د سکیټستان اجرایی رئیس اولیور پرکوویچ فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د افغان جنو په اړه فلم د خلکو پام جلب کړی دی او دا پام یې وړ دی پرکوویچ وویل موږ د افغانستان په اړه ډېرې منفي کیسې اورو او دا کیسه د رښتونې هیلې ده چې د افغانانو په اړه عامه ذهنیت وننګوي سکیټستان په کابل او مزار شریف کې فعالیت کوي. پیرکوویچ په 2008 کال کې د سکیټستان مفکوره پیل کړه. د ولیدل چې په افغانستان کې کوچنیان په ځانګړې توګه نجونې ډېر فرصتونه نه لري، د لومړی د کوڅې کوچنیانو ته درې سکیټ بورډونه ورکړل. د نړیوالو مرستندویانو په مرسته د وکړای سول په 2009 کال کې د سکیټستان د خیریه موسسې په توګه رسمي ثبت کړي. د سکیټستان د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دې موسسې پروګرامونه له 15 تر 18 کلونو کوچنیانو لپاره دي او تمرکز یې د نجونو، معلولو کوچنیانو او بېوزلي کوچنیانو پر ګډون دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 نوي منځنۍ صفه او اف ام 3.5 اوریدل شي. په افغانستان کې د ماښام 6 نیمې بجې شوې. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلي چې تاسو ته دری خبري مجله وړاندې کړي.